Kurban olsun, sarı olsun, da sana kadar var mı kardeşim? Ağzım da bakayım.
سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلري ساعت دوام لري دا سار لشبګو دا مخام تر شپګو په لاندو سپوند نه سیو شپې زو شپې تر مخام لشبګو دا سار تر شپګو په منځني صفا دو لشبګ نوي د طالبانو د حکومت ویان توایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا روستای راپور د نسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی سبیلا مجاهد پرون تولونیوس خصوصي ټلویزیون ته ویل دا اجدله دوی زپلیو په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څېر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره د مساینک کان او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبرې ژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر ژی واشنګ سره په کتنه کې د مساینک د عملي چارو د پایل د امو د نفتي حوزې د پروژې د چارو او ستونزو د حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو لوی مشر د چنګاخ په شپاړسمه نیټه ښاغلی بدری چې د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه وکماره. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بیان کول چې پرون یو زرو 953 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې څه په خپل خوخه څه په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې ډلې یو زرو 598 کسان له ایران او پاتې 304 کسان له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر نومبرین نیټې راهیسې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلیز ایستل روانه او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا یالات کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو بریت کې ټپی شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا بریت د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته وویل چې په واک لګېدلې دي. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریتګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI وروسته ویل مشکوک بریتګر توماس میتو کروس نومیږي. شل کلندی او د بچلر په نوم هغار ته نږدې اوسي چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له هغه ځایه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ډول توپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه. وروسته په خبر شو ویډیوګانو کې دی په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ټولنې د کاناډا او اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید غندلی دی. او د غزي روغتي چارواکي وايي په غزي ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي دا مرګ شوبله نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د هوا د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. دا سیمې اوسیدونکي او فلسطینی روغتي چارواکي همداراز وایي چې د اسرایلو پوځ لازمکې او هوا څخه حملو ته زور کړی دی. له دې وروسته مخکې د غزي په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې څر لګې نوی کسان ووژل شول. اسرائیل وایي په دې بریدس کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې روسي سازمان بولي د پوزي څنګه مشر محمد ضعیف په نخه شوی و خو تر اوسه د نوموړي مړینه نه ده تایید شوې. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. یادوخه کی د امریکا او د نړیوالو سره د امریکا د طالبانو د ناست روس د طالبانو د نشي ټکو د لمنځورو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. چې په دې کمیسیون کې دوی څوک مقرر کړي او څوک کې وړاندې کړي د تا چوسیات لرو. د دې درڅنګ بدخشان کې سیلابونو خلکو ته زیان نه راوړي.
مساجد خاگان ټول تخریب شوی دی او د کورونو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده باید جوړ شي ورته.
وړاندې باندې د خلکو اندېښنې او غوښتنې در سره شریکې کړو. همدارنګه نورستان ته بور شو چې یو شاعر او لیکوال یې لاس ورکړی.
ل پرثوم ت ت کو یې
زما مهربان پلار تا ما ته لار خو نه وکړه. هو تا ما ته درناګانو او علم حاصلولو لار خو نه وکړه.
چه دالی کالا شایر سوگ دایی چه نورستانیانی پا ملینی خوشنی ترگنده کری روستا بیدر چه پا راپور که و نورمتالی باشته حالتی هم کالا
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
دا دوهی لادری میوغندی وروسته دا طالبان و حکومت دا نشی توک بلانده دا مبارزی لپاره دیو علی کمیسون دا جوری دو اعلان وکر. دا دوهی پدری میوغنده که دا باسی و اصلی موضوع دا نشی توک برولانده مبارزه و. دا چه دا دی کمیسون دا جوری ول هدف چه دای ورزو تفصیل لاسناکا کرنه ورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل نده. پیلامیه کی راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیلې دریو می غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه هیلې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه هیلې غونډې سره اړیکه لري. د سیاسي برخي کارپوان وایي د طالبانو حکومت د دوه په دریمه غونډه کې اواسي د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. لټلې ساقط مر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د دوه په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میتامفتامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو لمنځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه در کړو کنه. زمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریبه زمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زموږ او در سو نورو بې وزلو ځمکې خاورې کړې او موږ یې در په دره کړو. هېڅکله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
د پداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په خبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي او ډیر تریاک په تولید شي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
دا بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته ډېر مالي او ځاني ډېر مالي زیانونه اړولي دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د بدخشان سیمهیز چارواکی وایي د جمعې په ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د جرم ولسوالۍ په خوستک سیمه کې راوتلي او د مرګزوب لپاره یې کره معلومات نه لري. د اکبری په خبره د مخابراتي شبکو د فعالیت د کمښت له کبله د رامنځته شویو زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
جرم ولسوالی د خوستک په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالی زیانونه واړول. الحمدلله مرګ ژوبله چاته نه ده اوښتي، خو مالي تاوانونه یې ډېر دي. ګڼ کورونه او پلونه ویجاړ شوي دي.
هغه زیاته کړه چې سیمې ته یې یو پلاوی لیږلی څو د سیلابونو له کبله د رامنځته شویو زیانونو ارزونه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې وکړو، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشتوالي له امله بریالي نه شوو. په همدې حال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو میاشتو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا یې هم ژوند عادي حالت ته نه ده راګرځېدلی. دوی د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه کوي او وایي چې لا هم ګڼې کورنۍ بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. په بغلان ولایت کې دوه سیلاب ځپلو حمید او احسان ازادي راډیو ته وویل
خلک په مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم خلک په مړه حالت کې فقط ابتدایي کومکونه ورسره شوي دي، خیمې او یو ځای او شل برابر شوي. حتی اوس هم خلک د څښاک دي اوبو لپاره یا مثلا مکتبونه یا نور مساجد څاګانې ټولې تخریب شوي دي. د کورو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده، باید جوړه شي ورته خلکو.
د فاریاب په پختونکوټ ولسوالۍ کې د ماس په نوم یو سیلاب ځپلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میاستو
کې په افغانستان کې بارانونه او سیلابونه کمساري بلل سوي دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو دراستنېدو سربیره اقتصادي کړکیچ، وچکالۍ، سیلابونو او بهرات کې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې زلزلې په دغه هیواد کې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
روسه باندې نړیوال موضوعات هم سر ورخکار کو، خو اوس به بیرته افغانستان ته راشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگتن اگزامینر رسپانه تایید کړی دی چې دا مهال د جورج کلمنس، محمود حبیبی او راین کوبارت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبان په بند کې دي. ورځ تفصیل سنا کا کړناورو.
واشنگتن اگزامینر رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي. چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13 په یو راپور کې د دغه وزارت د یوه بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج کلمنس، محمود حبیبی او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د دریمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړي. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې دریمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي، خو حقوقي کارپوه عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډیره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو، او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغړي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
پام دی. حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمي يوسفزي وایي چې طالبان غوړي له دیلارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دی غوړي چې نړۍ ته وخی چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري، خو بل طرف ته امریکا سره، د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي، او همدا ډول غوړي چې دنیا ته وخی، طالبان دنیا ته وخی چې امریکا د خپل اتباعو لپاره هر څه کوي، خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورو نړۍ سره کوي هغه ډول لارې اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرنیات به ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 11 په افغانستان کې تختبل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ولسمشر جو بایدن امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژونکي حمله غندلې. دا چې د امریکا کله شوې ورزو تفصیل احمد کنلاور.
پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبر کړل. ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیالی کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نکدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر باراک اوباما غبرګون هم د تورته هغه پر خپل ایکس پڼولې کلچې کڅ هم تر اوسه نه د کرا شوی چې پیښه څه ده. خو د امریکا په دیموکراسي کې د په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ترامپ برید غندلای دی. پر ترامپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ M14 ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ترامپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. FBI ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندای او بټلر خارته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې وسیږي. د ترامپ درملنه په یو سیمه ایز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنېږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ترامپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ترامپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپאי کمیسیون مشر اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پانه ولیکل چې په دیموکراسي کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګند کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوری پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تفصیل دې راپور کې اورو.
میاشتنی عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاشت ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمیر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنیو عادت کې ته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیا پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل نجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاس لږ تر لږه دوو پاکټونو کوتکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیايي توکو پیرولو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوتکس راځي ورته یو رقم دی ډېر شو په دې بل رقم شپږ ځانې لري او ورته په سالوي روپۍ راځي او ترکی مرسي په نوم دی
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیری نجونې او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. په دې کبله چې دغه طبیعي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیری نجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو دپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاشتنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړې.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پودر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دی واچي او شام مخه اوتو کی. او که چیرته اوتو ته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تنار کې کته کی یا د نغري په تیږه باندې خمکروبونه مړکی.
د نسای ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونې نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېرې دوی ته د افضل صحه ونه شودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
رینجن په شونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځې فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په نورستان ته ورشو. ولته د یو شاعر په مړینه روسي جزئیات بدرکو.
نام پرتو موت تنگ بوئی
داغک هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخي ماهر د ګروال شیر تعالی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایي.
لا پرتو موت تنگ بوئی
زما مهربان پیارا، تا ما ته لار خوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لار خوونه وکړه. زما مهربان پلاره، تا ما ته په تور شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا را ته په تور شپو کې روخانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لار خوونه مې په تورو تیارو کې لار موندله. زما مهربان پلاره، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره، دا ټول ستا لار خوونه وي چې روخانه او له ګلونو ډکه لار مې موندله. ای مهربان پلاره، ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1924 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی ښوونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربی ښوونځي څخه وروسته حربی پوهنتون، او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالی نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغسته. مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعیني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاوري او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خاني نظام سکوت وکړ، ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې، په غرب کې اوسېد، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوسه نورستان ته لاړ، وې امدلته مړکیږم، امدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینه لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو، مجلس به کوو. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لره. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګر سر کې ناسته، ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپیت کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاخ په سر رښتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرد علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
دا خبرونه په دوی منی مای کی درته زهرو کار